अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو نیم ساته سهارنی خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري نن د اتوار ورځ کال 2019 د فروری 3 نیټه ده وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سهارنی خبری خبرونه کې درته زه محوش چلیل ستړی مشوایم او اول ستاسو پام راګرځومه د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. طالبان او امریکایي استازي به د ګل یا دوشنبه په ورځ بیا په قطر کې ناسته کوي. که څه هم د امریکې استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې هڅه وکړه چې په دې ناسته کې افغان حکومت هم شامل شي، خو تر اوسه په راتلونکي ناسته کې د افغان حکومت د ګډون خبر نه دی ورکړل شوی. د برازیل سره د وینزویلا په پوله د وینزویلا صدر پر ضد مظاهرې باندې حکومتي عسکرو لخوا ډزو کې 4 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. مظاهرچیانو په وینزویلا کې د بهرني امداد راتلو باندې حکومت لخوا لګول شوي بندیز پر ضد احتجاج کوو. او په نایجیریا کې په میلیونونو خلکو د خالی پورس په صدارتي ټاکنو کې خپل ووټ اچولی دي او دا وخت یې د ووټونو شمیرل پیل شوي دي. قدرمنو اوریدونکو یو شمیر رپورټونه هم په دې نیم ساته سارنې خبری خپرونه کې لرو، خو اول غوښ شه د خبرونو تفصیل ته. افغان طالبانو ویلي دي چې د راتلونکي ګل پورس په قطر کې امریکا سره یو ځل بیا خبرې اترې شروع کوي او دا خبرې اترې به مثبتې وي. که څه هم په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د امن عمل په اړه خنډونو په حق لا منفي او په پراپیګنډې اړه لرونکو خبرونو مخې ته راغلي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ آخري ملاقات یو میاشت وړاندې شوی وو او دواړه په دې متفق شوي وو چې په افغانستان کې د جګړې ختمون لپاره سیاسي جوړجاړي ته به وده ورکوي او د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه معاهدې بنیادي اډانې باندې به رضا کیږي، چې پکې به طالبان د دې خبرې ضمانت ورکوي چې د امریکا او د دې اتحادیانو پر ضد بریدونو لپاره به افغان سیمه کارولو اجازه نه ورکوي. طالبانو سره د خبرې اترې کوونکي امریکایي ډلې مشري زلمی خلیلزاد کوي. د وینزویلا صدر نیکولس مادورو وفادارو ځواکونو د خالی په ورځ د کولمبیا په پوله راغونډ شوي مظاهرچیانو باندې اوښکې بیونکې ګیس او د ربړ ګولۍ ویشتي دي. مظاهرچیانو په وینزویلا کې د بهرني امداد راتلو باندې حکومت لخوا لګول شوی بندیز په ضد احتجاج کو. د برازیل سره د وینزویلا په پوله هم دارنګ یو مظاهره شوې ده چې ورباندې حکومتي عسکرو لخوا ډزو کې 4 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. د وینزویلا صدر نیکولس ماډورو اعلان کړی دی چې دی د کولمبیا سره اړیکې ختموي، ځکه چې وینزویلا د ماډورو د واک د ړنګولو غږ او د پوزیشن مشر ګویډو لپاره د خپل ملاتړ اعلان کړی. په نایجیریا کې په میلیونونو خلکو د خالی پورس په صدارتي ټاکنو کې خپل ووټ اچولی دی. د ووټونو شمیرل شروع شوی دی. د ووټونو شروع کېدو نه یو 100 ساعت وړاندې د نایجیریا شمال شرقي ښار میروګوري کې د یو شمیر چاودنو غږونه اوریدل شوي وو. د ښار پولیسو ویلي چې د بوکو حرام ترهګر ډلې په ښار راکټې ویشتي دي. د انتخاباتو لپاره کاندیدا صدر محمد بوهاري او د هغه مرکزي حریف عتیق ابوبکر دواړو د خپل ووټ اچولو په وخت ویلي چې دوی د خپلې ګټې په اړه ډېر پرمید دي او ژمنه یې کړې چې د هیواد اقتصاد ته به وده ورکوي او په هیواد کې د غریبۍ د ختمون لپاره به کار کوي. که څوک هم د انتخابات ګټي او د صدر څوکۍ ترلاسه کوي، هغه به نه یوازې اقتصادي بلکې امنیتي چیلنجونو سره مخ کیږي. هندي چارواکو ویلي په آسام ایالت کې د زهرجنو شرابو سکلو له کبله 43 کسان مړه شوي او 200 نور روغتون ته لیږل شوي. د چارواکو تر مخه په دغو کې د ګڼو نور حالت هم مرګني دي. یو ځایي ډاکټر اے ایف پی خبري ادارې ته ویلي هسپتال ته راغلي خلکو ولټې کولې، په ساه اخیستو کې تکلیف و او په سینه کې یې سخت درد و. د دغه پیښې له امله په روغتون کې بیړني حالت هم اعلان شوی. دا آسام ایالت د صحت وزیر ویلي د نږدې سیمو نه هم ډاکټران او صحي کارکوونکي دغه روغتون ته رابلل شوي چې د ژوبلو مرسته وکړي. په ژوبلو کې زیاتره د 6 په فارمونو کې کارکوونکي مزدوران دي. د پیښې وروسته پولیسو پلټنې پیل کړي او یو شمېر تران یې هم نیول دي. قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري مونږ سره اوسه او اوس پرزو د ریپورتونو اڑخته نوم به ریپورت څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې طالبان او امریکایي استازي به د ګل یا دوشنبه په ورځ بیا په قطر کې ناشته کوي که څه هم د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد پرستیو کې هڅه وکړه چې په دې ناشته کې افغان حکومت هم شامل شي خو تر اوسه په راتلونکي ناشته کې د افغان حکومت د ګډون خبر نه دی ورکړل شوی نور تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې واوري
د افغان طالبانو او د امریکای د استازو ترمنځ د افغان سولې پاړه د مذاکرات راتلونکو غونډه د فروری پر 15مه نیټه کې دونکې ده خو تر اوسه داسې نشکاري چې په دې ناسته کې د بیا د افغان حکومت استازي ګډون ولري د امریکای او طالبانو ترمنځ د افغان سولې پاړه خبرې لتیر کال راهیسې دوام لري چې تر اوسه یې څلور ناستې درې په قطر او یو د عربی اماراتو په ابوظبي ښار کې سوي او 15مه بیا هم سبا د ګل یا دوشنبه په ورځ په قطر کې کیږي طالبانو هیله څرګنده کړې چې دغه ناسته به بته ثابت سی د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ رسنیو تل امریکایي استازو سره سبانی ناست تایید کړي خو په رسنیو کې خبره سوي هغه خبرونه یې رد کړل چې ګواکې د طالبانو د قطر دفتر نوې ټاکل شوی مشر مولا عبدالغنی برادر چې تازه د پاکستان لبند خوشی شوی د طالبانو د خپل منځي بي اتفاقي لکباله په دې غونډه کې ګډون نه کوي طالب ویاند پر راتلونکو غونډه کې د مولا برادر د نه ګډون سبب نه دی ویلای خدا سپیناوي کړی چې هغه د طالبانو د مذاکراتي ډلې په ټاکلو او امریکایي استازو سره د خبرو لپاره د اجازه ورکولو په برخه کې خپل کار کړی دی ذبیح الله مجاهد پر دې خبره ټینګار کړی چې مولا برادر په سیاسي چارو کې د طالبانو مرستیال دی او د امریکایي استازو په ډله کې د هغه برابر استازي نسته ځکه نو وایي دوی دا اړتیا نه ویني چې هغه د پراتلونکو غونډه کې ګډون وکړي د افغان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ورستیو کې په وار وار ویلي د اوربند اعلان او افغان حکومت سره د سولې خبرې له طالبانو سره د مذاکراتو په پرمختګ کې بنیادي شرط تونه دی خو طالبان لا هم افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دی او پر دې خبره ټینګار کوي چې افغان حکومت سره به تر هغه وخت خبرو ته حاضر نسی چې بهرنی ځواکونه افغانستان وتلو ته تیار سوي نه وي د افغان سولې لپاره د افغانستان د گاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د ملاتړ را خپلولو په مقصد زلمی خلیلزاد په تیرې و میاشت کې د غنو هیوادونو سفرونه وکړل او تر اوسه لا هم په سفر دی خلیلزاد د جمعې په ورځ په ترکیه کې د افغانستان لپاره له روسي استازي زمیر کابلوف سره ولیدل او پر دې ورسره وژغید چې څنګه کېدای شي د افغان سولې بهیر پر مخ لاړ شي په انقره کې د روس سفارتخانه پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړې خو نور تفصیل نه دی وړاندې کړی روس ویلي چې د مذاکراتو په وسیله د افغان شخړې د هواري لپاره خپل سفارتي هلې ځلې ګړندۍ کړې دي زلمی خلیلزاد هم پر خپل ټویټر له زمیر کابلوف سره د لیدنې خبر خپور کړی او لیکلی دی ل خپل روسي سیال سفیر کابلوف سره مې ولیدل موږ پر دې همغږې سو چې د سولې په هڅو کې د پرمختګ لپاره بین الافغاني خبرې لازمي دي د دغه خبرو د پرمختګ لپاره افغانانو ته پکار ده چې یو متحد او د ټولو شریک مذاکراتي ډله جوړ کړي چې د افغان حکومت او ولس استازي پکې شامل وي ټاکل شوی و چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د فروری پر 13مه هم په اسلام آباد کې غونډه وسی چې طالب استازو به له وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدل خو طالبانو د فروری پر 13مه اعلان وکړ چې پر ځینو طالب مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو له کبله په دې ناسته کې ګډون نشي کولای زلمی خلیلزاد له زمیر کابلوف سره په خبرو کې د طالبانو پر ځینو مذاکره کوونکو استازو د سفری بندیزونو په اړه هم خبرې کړې دي او ویلي دي چې د سولې په خبرو کې پر شریکو طالب استازو باندې به د او سفری بندیزونو د لری کولو هڅه کوي چې ملګرو ملتونو ور باندې لګولې دي
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري او که غواړئ چې دیو سره د فیسبوک یا ټویټر د لارې ملګری جوړ شئ نو زمونږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده وی او ای دیو ورزو یو بل رپورټ راخته د برازیل سره د وینزویلا په پولا د وینزویلا صدر په ضد شوې مظاهره باندې حکومتي اسکرو لخوا ډزو کې سلور تنه وژل شوی او سلی ریش نور جوړ شوی دی مظاهره چانو په وینزویلا کې د بهرنی امداد راتلو باندې حکومت لخوا لګول شوی بندیز په ضد احتجاج کو پدې اړه یو تفصیلي رپورٹ د ډیوا همکارا منزه شهید باندې کوي
د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د تیرو سو اونیو راهسی د خپلو هغو سیاسي مخالفینو سره اړیکې پرې کړې دي یا ځان یې ترې لرې ساتلی چا چې د ښاغلي مادورو د دویم ځل لپاره ولسمشر کیدلو په وړاندې پوښتنې راولاړې کړې دي او هڅې کوي چې په زوره هېواد ته بشري مرستې دننه کړي. د وینزویلا د پوځ لږ تر لږه 15 غړي د حکومت مخالفه مشر سره د ملاتړ اعلان کړی دی. دا په داسې حال چې امنیتي ځواکونو د سرحدونو یا پولو په لارو چارو کې یې د لاریون کوونکو سره نښتې شوي، چیرې چې مرستندویه ادارې کوشش کوي دغو سیمو ته بشري مرستې ورسوي. د وینزویلا د پوځ لوی درستیز هاګو پارا د شنبې یا خالي په ورځ د مخالفه مشر ګوایدو سره د ملاتړ اعلان وکړ او هغه یې د وینزویلا مشروع ولسمشر په توګه وپیژندو. د کولمبیا چارواکي راپور ورکوي چې د وینزویلا څلور ملي ساتونکو هم د کولمبیا په پوله باندې د ټوپکو سره ځان تسلیم کړی دی. د امریکا په ګډون یو شمیر هیوادونو په وینزویلا کې مخالفه مشر خوان ګوایدو د هیواد د لنډمهالې ولسمشر په توګه پیژندلی دی. دا کار وروسته تر هغه شوی چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې لخوا ټاکنو لپاره ورکړل شوی ضرب الاجل رد کړ. ګوایدو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی تیره میاشت ځان لنډمهالې ولسمشر اعلان کړ. روسیه چې د مادورو ملاتړ کوي اروپایي ټولنه د وینزویلا په چارو کې په لاسوهنه توره نکړه. روسیه امریکا ته ګواښ وکړ چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې لاسوهنه دی نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف متحده ایالاتو ته ګواښ کړی دی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې له لاسوهنې لاس پر سر شي. سرګی لاروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په همدې اړه ټلیفوني خبرې کړي دي او لاروف خپل امریکایي سیال ته ویلي چې روسیه د وینزویلا په اړه د بحث لپاره چمتو وه خو دوی ورسره له خبرو انکار کړی دی. مسکو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته په وروستیو کلونو کې میلیاردونه ډالره ورکړي خو لا هم دا هیواد د ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ پاتې دی. پر ولسمشر مادورو د استعفا اعلانولو له فشارونو سره سره هغه ویلي د کورنۍ جګړې پیلېدو امکان لري نشي ګڼلی.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. زموږ خبرونه لا جاری ده. سو شیبو کې به د بی بی شیرینه پروګرام اوره او ګوره. نن د پروګرام قربان دي زموږ همکاران بختور شاه او بارکوال میاخیل. ورزو یو بل رپورټ راخته. په نایجیریا کې په میلیونونو خلکو د خالی پورس په صدارتي ټاکنو کې خپل ووټ اچولې دي. د ووټونو شمیرل شروع شوې دي او خلق دا نتیجو په انتظار دی. تفصیلی رپورٹ پہ د ڈیوا همکار بختور شاہ وړاندې کوي.
په نایجیریا کې د صدارتي انتخابات وروسته د خالی پورز هلته د وټونو یا رایو د شمیرلو عمل شروع شوه دی. هر څه که د هیواد شمال شرقي او جنوبي سیمه چې د تیلو د ذخیرو نه ډکې دي کې د ترګری پیخو هم په دغه انتخاباتو اثرات غورځولې دي. د نایجیریا پخوانی صدر محمد بوهاری د هیواد د 2.5 میلیونه هغه وګړو زنه یو دی چې د ووټ قانوني حق لري او د خالی پورزي په خپل پلارني کلی دعا را کې سم له سهار خپل ووټ اچولې. رپورټونه وايي د خالی پورز د اوټونو د شروع کېدلو نه وړاندې د بورنو صوبې سرخار میدوګوري کې د چاودنو غوګونه واوریدل شو. د نایجیریا امنیتي چارواکو وړاندې دغه چاودنو نه انکار کړی وو خو وروسته یې ومنله چې د بوکو حرام وسلوالو دغه خار ته د ورننوتلو لپاره د توپو ګولې ورولې وي. همدغه شان د نایجیریا په شمال شرقي خار ګیدام کې هم د وټونو د شروع کېدلو نه وړاندې وسلوالو د پوز په چک پوسټو بریدونه تر سره کړل. خو د پوز وایان کرنل موسا وای په دغه بریدونو کې هیڅ مرګ جوړ نه داوختي. د دې ترګری باوجود په نایجیریا کې په روانو انتخاباتو کې کملویا ګډوډي مخه ته نه دراغلي. رپورټونه وایي په ځینو سیمو کې انتخابي مرکزونه د شپې تر ناوخته پورې خلاص وو او په ځینو سیمو کې خو د اتوار سهار ته هم دغه عمل غځېدلی. په نایجیریا کې پخوانی صدر محمد بوهاری او د هغه مخالف صدارتي امیدوار آتیکو ابوبکر دواړو د خپلو اوټونو د اچولو په وخت ویلي دغه انتخابات به ګټي. صدر بوهاری تیر هفته په ټلویزیون قام ته په وینا کې ویلی وو په ټول هیواد کې امنیت ټینګ شوی دی او د نایجیریا هر وګړی به بغیر له سویرې ترهې خپلې رای اچولی شي. په داسې حال چې د نایجیریا وګړي د صدارتي او پارلیماني انتخاباتو لپاره خپل اوټونه اچوي، په هیواد کې د سیاسي تاو کچه ډېره لوړه شوې ده. په انتخابي کمپین کې د صدر بوهاری آل پروګرسیو کانګرس او د هغه مخالف ګوند پیپلز ډیموکراتیک پارټۍ په یو بل په دې انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه لګولي. د دې هفتې په شروع کې صدر بوهاری په پوځ غږ کړی و چې چا هم د انتخاباتو په نتیجو کې د مداخلت هڅې وکړي نو په ضد دې کوټلي ګامونه واخلي. د صدر بوهاری په دغه تبصره مخالف صدارتي امیدوار ابوبکر سخت غبرګون ښودلی و او ویلی و پوځ ته په انتخاباتو کې د کار لرلو هیڅ اختیار نشته. په نایجیریا کې انتخابات په تیره هفته کې د خالی په ورځ کیدونکي وو، خو د هیواد انتخابي کمیشن په دې خبره 15 ورځې انتخابات وځنډول چې انتخابي مرکزونو ته پوره سازو سامان نه دی رسیدلی. د نایجیریا د انتخاباتو د کمیشن وایاند روتیمی اویکانمی ویلي دوی د پاکو او رڼو انتخاباتو لپاره پوره تیاری سرته رسولی دي او د دوی چارواکو د انتخاباتو په لاره کې ټولې مسلې سمې کړي. په نایجیریا کې 3.3 میلیونه خلک د ووټ اچولو جوګه دي، خو په دوی کې 2.5 میلیونه خلکو ته د ووټ اچولو کارډونه ترلاسه شوي دي. رپورټونه وایي د صدر بوهاری او پخوانی مرستیال صدر ابوبکر ترمنځ به یوه سخته مقابله کیږي. صدر بوهاری د کال 1980 په لسیزه کې د سوخت لپاره پوځي ډیکټیټر وو، خو په کال 2003 او 2011 کې بیا د صدارتي انتخاباتو لپاره کوششونه وکړل خو وای نه ګټله. نوموړي بیا په کال 2015 کې صدارتي انتخابات وګټل چې د نایجیریا په تاریخ کې لومړی داسې صدارتي امیدوار وو چې یو مقامی صدر ګډلک جناتن ته ماتې ورکړه.
دا وایس اف امریکا دیوان نیم ساته سارنه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی قدمام لري. باندې کو یو بل ریپورت د پخوانی قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر ویلی دی چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې شامل شوی نوې قبایلی زلو کې د موبایل انټرنیټ سہولت شروع کولو لپاره تیار دی او ویلی دی چې په قبایلی زلو کې به ډیر زر 3G او 4G سرویس چې دی دا به شروع شي، خو په دې اړه چې کوم نیټه د هغه نه اعلان کړي. تفصیلی رپورٹ پہ ڈیوا خبریال حمید اللہ جان ناورو.
د پختونخوا صوبائی حکومت مطبوعات ته د لیګل شوی او خبر پانه د لارې په قبایلی ضلعو کې اولس ستم اور کړی چې په نږدېو کې په دې ضلعو کې د انټرنیټ 3G او 4G سرویس پیل کړي. خبر پانه د ساينس او ټکنالوژي د مشیر کمران مګش د خلیوای د صوبائی کابینې په ورستنې غونډه کې دا تجویز منل شو چې د قبایلی ضلعو دننه د انټرنیټي موبایل خدمات ورکولو پروژه زر پیل کړي. د قبایلی ضلعو لپاره د صوبائی حکومت سلاکار اجمل وزیر وایي دوی په دې تمامو قبایلی ضلعو کې د 3G او 4G سرویس پیل کولو نیټه نشي ورکولی، خو حکومت ژمن دی چې دا کار زر تر زره وکړي.
نه ان شاء الله تعالی ته دا د وختي چې په ټول ډیسټریکټ کې موږ فاینل کړی دی. ټول ډیسټریکټ کې او افتتاح درا موږ دا خیال دی چې د وزیرستان نه دا مواقع ورکړو چې د موږ ځوانانو ته هم هغه مواقع ملای شي چې کوم د نور ډیسټریکټس کې دي چې کوم په سیټل ایریاز کې دا هغه طرف ته د موږ هغه سټپس دي د ورلد هغه چې دا کومې محرومۍ دي موږ دا ختمو ان شاء الله تعالی د عمران خان پر منسټر وزیر اعظم سره په قیادت کې خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره په قیادت کې.
قبایلی ځوانان د ډیره وخته په خپل سیمو کې د انټرنیټ سرویس د اجرا غوښتنه کوي. دوی وایي د انټرنیټ د نشوالي له وجې د دوی ډیری تعلیمي چارې نیمګړې پاتې کیږي. دغه رنګ د نوو او تازه معلوماتو او په تعلیم او کاروبار کې د انټرنیټ د استفادې نه محروم دي. د ځوانانو د بیداری او فعال شفیق ګګیانی وایي د انټرنیټ نشوالي د قبایلی ځوانانو په محرومۍ تمامېږي او د دوی نه د مثبت حل زلو موقع تروړي.
انټرنیټ د وجې ټولو خلکو ته یو رنگ انفارمیشن ورزی، یو رنگ معلومات ورزی. نو د سره به چې کوم ایمرجنگ فیلڈز یا ایمرجنگ انفارمیشن دی یا چې کوم نوې تعلیم دی یا نوې ٹرینڈز راځي نه به طرف هټا چې کوم ځوانان دی ته پته لګي. بل دا چې کوم لوکل مسلې دی هغه هم په انټرنیټ جوړ چتولی شي او دا غیر حل لپاره هم خپل کوششونه کولی شي په سوشل میډیا باندې هغه مسلې چولی شي او چې کوم کنسرن خلک دي هغه ته د خپل مسلو باره کې هغه خبرولی شي.
ډیره موده په تمامو وو قبایلي ضلعو کې د موبایل سیګنل هم د امنیت د اندېښنو له وجې بندې وې چې اوس زیاتره سیمو کې خلاصې شوې دي، خو تر اوسه په کومو قبایلي ضلع کې په موبایلو د انټرنیټ سرویس نه دی بحال شوی. حمیدالله، ویو اے، ڈیون نیوز، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنی خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدم هم لري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان اعلان کړی دی چې په صوبه کې شامل کړی شوی نوې قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي نږدې 3000 علاقانو او جینکو چې د میټرک پورې تعلیم کړی وي هغوی ته مفت تکنیکی زده کړې ورکوي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاه وړاندې کوي.
ډیره مهربانی سجاد علی شاه صاحب، تاسو د ټیفټا نومي ادارې مشر یې، ڈی جی یې، راته ویلی شي چې پرستو کې د صوبا خیبر پختونخوا وزیر اعلی د قبایلي ضلعو د جنکو الکانو لپاره کم فری تکنیکی تعلیم ورکولو اعلان کړی دی. دا څه قسمه تعلیم دی او د کله نه به دا عمل شروع کیږي؟ په دې اړه راته لګوي.
دا پروګرام د فری ټیکنیکل ایجوکیشن په نوم باندې مونږ په دې صوبا خبر پښتونخوا کې چلو. او بیا دا شو شو چې دا ازلا چې مونږ سره مر شو د پټا والا کنه، او بیا چې منسٹر صاحب زمونږ بورډ میټینګ کې وی چې را په دې کې تاسو دا نوې ازلا خلکو ته هم مقور کې، بلکې دوی ته پکې ترجیح ورکړي. دای کې بنیادی طور مونږ به دا فنی تعلیم ورکو د مارکیټ د ډیماند مطابق په مختلف هنري پیشو کې. هغه کې به مونږ د شپږ شپږ میاشتو تعلیم دوی ته ورکو، تربیت ورکو په ښه مشهور ادارو کې. دا یو خو به دا مفت وي، بیا به دوی ته په دې کې وظیفه ملاویږي 3000 روپۍ، او که فرض کړه دوی د خپلو ضلع نه روزي پېښور ته یا لرې ښار ته ځي نو هلته به د دوی لکه خوراک او رهایش دا به هم مفت.
کومو کومو شعبو کې به تاسو دا تعلیم ورکوئ؟
پروګرام کې به لکه په دې کې به مونږ په دا تعمیراتي سیکشن هغه چې دی سیکټر چې دی، لکه په دې کې به سرویر شو، داسې الیکټریشن شو، داسې دا سینیټری پلمبنګ کار شي کوي دې خلکو ته. د دې نه علاوه دا کنسټرکشن مشینری چې دا ډوزر شاور د دې دا اپریټران دام پکې دي. د دې نه علاوه ماربل کې موزایک جوړول او د ماربل کټنګ او پالیشنګ دام پکې دي. د دې قیمتي قانون چې دغه جوړي دا مختلف قسمه زیورات جوړي کنه، او دغه جوړي دا جیمز جولری دغه ټریننګ هم پکې دي. او دې کې خو مونږ د جنکو د پر دازل لکه مونږ بورډ میټینګ کې لغو شو دا مختلف زنانو تنظیمونو ولا ډیماند دا چې را دې کې تاسو د زنانو ته یو برخه زیاته کې، او بل دا چې دوی د روایتي د غنم لګو بس دا چې کم زنانو ته عموما مونږ د خلی په خلی دا تربیت ورکو یا او ته بیا د سلای کړی ورکو
جامو ګندلو
کرا. او نو دې دل دی وی چې را دې روایتي نه دوی لګو بس دوی نور سيزونه وته خه.
دا سه کمی شوبې تاسو په ګوته کړی دی یا خزو په ګوته کړی چې کم کې د جنکو د پاره د زده کړې موخه شته، د فنی تکنیکی تعلیم ترلاسه کولو موخه شته، مخکې په کتره کې کولی شي کمی داسې نوې شوبې دي؟
لکه دې کې خو نوې مونږه کمپیوټر اپلیکیشنز به تاچو مختلف سیکرټریال جابز د پاره، هاسپټیلټی کې مونږه ټرای کوو کو سوکرار لل پکې هاسپټیلټی سیکټر کې، او وسره دا جیمز جولری چې دنو دې کې دا عموما سړی کوي کنه نظر لای مونږه نغته مو پن کوو او سر مو خبره کړې ده زنانو ته یعنی دیم په دې شوبه کې راشي.
کوم څه خلک غواړي چې د غي لور یا زوی دا تکنیکی تعلیم واخلي چرته به اپلای کولی شي؟
د دوی دا څه ده چې دا مونږه کوشش کوو چې په هر ځل کې کم ده کې زمونږه د تربیت زه موجودی سرکاري کنه نو ورکو غیال تکي په مختلف فضلا کې مونږ ټاکلې دي سنټرې دا غي اخبار کې ودا د دیش ته هر راشي، او هر سن دغه چې کم دې تربیتی مرکز چې دغه مخامخ مونږ لیکلی چې ردا د هنرونه په دې تر ځکه مونږ لکه با نغه کو افر کو د دې لپاره بنیادی تعلیمي دغه چې دی نو هغه لسم جومات پاس چې لسم جومات پاس یو مونږ ته به درخواست راکړي چې کم لست په پوره پرس په اخبار کې د ادارو به هم نمونه وي او هغې کې چې کم کم تربیتي پروګرام وي هغه ټول به د هغې تفصیل به پکې وي. بس د راتلونکي هفته کې کوشش کوو چې د دې اخبار کې اشتهار راشي، یعنی مارچ د مارچ په لومړنۍ هفته کې. نه
ډېره مهرباني جی،
ډېره مهرباني.
دا وایس اف امریکا دیوانی مساته سارنی خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د امریکای صدر ډونلډ ترامپ ویلي د پاکستان او هند ترمنځ روان تاوتریخوالی ډیر خطرناک دی، نو موړي په کړکیچ کمولو ټینګار کړی دی. صدر ترامپ ویلي امریکا غواړي چې د دغه دوه هیوادونو ترمنځ تریخوالی کم وي او د هغه د انتظامیه د دوه هیوادونو سره په تماس کې ده. تفصیلي رپورت په د ډیوا همکار ارباب محمود علی باندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ ویلي دی چې د هند د واک لاندې کشمیر کې ډیر خلک وژل شوي دي او دا وخت د پاکستان او هند ترمنځ ډیر ناوړه شین روان دي. دا وخت د پاکستان او هند ترمنځ ډیر بد حالات جوړ شوي دي او د دواړو ملکونو ترمنځ صورتحال ډیر خطرناک دی. مونږ په دې کې خپل منډې تړې وهو او غواړو چې تاوتریخوالی نور زیات نشي. ډونلډ ټرمپ وویل چې امریکا او ډیر نور خلک په هلو ځلو کې مصروف دي، خو په دې صورت حال کې بې پلوه پاتې کېدل ډیر زیات نازک کار دی. د هند د واک لاندې کشمیر کې چې څه شوي دي، د هغې د پاکستان او هند ترمنځ ډېرې مسلې را پیدا کړې دي. د رواني میاشتې په 14مه نېټه د هند د واک لاندې کشمیر کې د برید له وجې د هند د څلوېښتو نه زیات امنیتي غړي وژل شوي وو. د برید پړه پاکستان کې میشته جیش محمد وسلوالې ډلې په سر اخیستې وه. هند د حملې تور په پاکستان لګولې او ویلې دي چې په هند کې د برید کوونکو وسلوالو ډلو شاته د پاکستان پوز او پوسی استخباراتي اداره ولاړه ده. پاکستان د هند دغه تورونه پکله رد کړي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د پاکستان خوره د طرح کړې لپاره استعمالوونکي د پاکستان دښمنان دي او د دوی خلاف به ګامونه پورته کوي. د پاکستان حکومت د جیش محمد او جماعت الدعوة خلاف یو وار بیا ګامونه پورته کړي دي. پاکستان وایي د دې ډلو په خلاف د قانوني اقداماتو لار کې د شواهدو نشټوالی یو خنډ دی. دا وجه ده چې هند ورته کوټلي ثبوتونه ورکړي بیا به پاکستان د تورن ډلو په خلاف ګامونه پورته کړي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خپلو خبرو په وخت وویل چې پاکستان د امریکا د پخوانو صدرانو نه ډېرې ګټې پورته کولې او د دوی نه به یې 1.3 بلیون ډالر هر کال اخستلې. ما دغه امداد بند کړو ځکه چې پاکستان هغه ګامونه نه پورته کول د کومو چې د دوی نه تمه لرل کېدله. ترامپ زیاته کړه چې پاکستان سره به ډیر زر ملاقاتونه شروع کړل شي او رښتیا خبره دا ده چې په وروستو کې د امریکا او د پاکستان ترمنځ تعلقات ډیر ښه شوي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202
205003.